درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لمړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سازمان د مشر شان وان دایور په حواله لیکلي د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یو افغان له بریده ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له حقې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په بریټ کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبه د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت صدیقوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که څه هم قرغیزستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلی نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګری سیاړي کې د نورو کلونو پرتله ښې دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وه او په 500 اوورونو کې 123 منډې وکړې. افغان لوبډلې په شپږ ویش اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنګلاديش څخه ماته خوړلې وه. تاسې زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. سیف د چلډرن مؤسسه وایي په سژني ژمي کې به ډېر افغان ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ شي.
یو ټیم چې وګورو بس بل ټیم ترک نه لګي، دا د ورځې ورځ کې واړه په نه راځي او مشکل او ډوډۍ.
ولې نن سبا ډېر ماشومان خپل وخت په موبایل او خواله رسنیو تیروي؟
دته نه پارک شته، نه مسته زیاشته او نور شیان هم نش کولای موږ.
نو دا سوشل میډیا داسې یو شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکړي.
د خوست ښار په ختیځ کې پر یو شمېر پروژو کار پیل شوی دی.
دیار له 100 متر طول مجموعی دی سرک ده او شپه 200 متر لختی لري.
د افغانستان د ختیځ د زلزله زپلو سیمو د بیا رغونې لپاره 128 میلیون ډالر پکار دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په سژني ژمي کې به په افغانستان کې له درو یوه برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. د سازمان ویلي دا د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی شي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په وینا د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیش کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان دسمبر په پیزلسمه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ وي. یو شمېر بېوزله افغانان وایي له سختې بیکاری سره مخامخ دي او انکلې ماشومان د شپې له لوري په لوږه ویدي شي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړی چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. دی سازمان په یو راپور کې چې سه‌شنبه د دسمبر په شپږ سمې خبر کړي ویلي د شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی خي او دا حالت د دې سرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالی بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا IPC د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به یې له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلند راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلند ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلي خوړو اندازه راکمه کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکارېږي او که نوې نړیوالې مالي سرچینې برابرې نشي تر 8000 پورې ماشومان او میندې چې اوس یې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6% کم دي. په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بای لوړیږي. په همدې حال کې یو شمیر بې وزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت ناوختي ماشومان د شپې له لورې په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د وکسیزي کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپل ماشومانو ته نفقه برابره کړي.
یو 100 روپۍ مې کړي دي، 100 روپۍ باندې بچي وو. آز ما د غرمې ډوډۍ هم نه، بس یو ټیم چې وخورو بس بل ټیم ترک نه لګي. دا دوه دی ورځ کې واړه په ناره ګرځي او وشکي او ډوډۍ نشته او وړم ګران دي، غوړم ګران دي چې هغه
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
کاروبار نیست، کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وې او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهره ویده شوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د روان دسمبر په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی وو چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده او اټکل کیږي چې راتلونکی کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر زیلاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستانه شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستانه شوي او نږدې 15 لکه نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمېر افغان ماشومان وایي د بل مصروفیت د نشټوالي له امله ګرځنده تلیفونونو کې بوخت دي او ټولنیزې رسنۍ کاروي. ځینې کورنۍ هم دا خبره کوي خو د ماشومان ماشوم روزنې د برخي پوهان وایي له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو. د دوی په وینا له ګرځنده ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د ماشومانو ډیره استفاده ورته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي او حتی امنیتي ستونزې پېښولې شي چې باید کورنۍ ورته متوجه ووسی. جزئیات په دې راپور کې.
ګرځنده ټلیفون په لاس د ورځې ډیر وخت او د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسیح ازادي راډیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور میشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مستوي ځایان شته او نور شیان هم نشي کولای مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وایي سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده ټلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما تر طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردای فرهنگ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبور دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدی چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ماشومان تا کتاب ویل دی چی من دی پلرون او خاین دی ورون دا کارو کری. بل دوی کولای سی ماشومان به انزرگره بخت کری، پرنگونو او تواشرینو چی پده سرایه هنری استعداد بده کمی او د خلاقیت لبن لکیگی. دغشان د کیسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اصر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشن.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده ټلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیک ټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشو الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفې پکې وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دې شي مخنیوی پکې کیږي. بله خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف کولو او د ماشومانو د غواکاری، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د استرالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادی وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي، او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي، او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د ډبرو سکرو فابریکو او کاروبارونو ته سخت زیان اړولی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کالني ډول له 3 تر 5 میلیون ټنه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کارپوهان وایي سږکال د نورو کلونو خلاف په افغانستان کې دننه د ډبرو سکاره پریمانه دي او به یې هم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
بنادر پټه پټلې دي او غیر لږه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولای شي تر څو دې د ډبرو سکرو د صادرات پټه په باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي، او هم هغه په پاکستان کې چې پاپریکې وي هغه ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. چې چې پاپریکې د ویډیو ټوله د افغانستان په زوالو شوې ده او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي. هیله مې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومې چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیون ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دغه چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېزه کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفت شوي دي. او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 7 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنې اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنې زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6.5 زرو افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بیا تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
د مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دسمبر په 4 په خپل ایکسپان خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفاده او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو دراکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له انډیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو نه دی ارزونه شي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره څه باندې 128 بلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپای ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري چمتو شوې چې نتیجه یې د سه شنبه په ورځ په راپور کې خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلي بیاوی لا هم بیړنیو مرستو او سرپناه ته اړتیا لري. د زلزله په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې کونړ ولایت سخت وځپه. لسګونه زره خلک بې کوره کړل، بشمیره کورونه ویجاړ کړل او سلګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای. ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنیو جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنیو اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بې وزلې کورنۍ د خوړو، سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوي دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د سرپناه ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وایي
هوا یخ شوې او موږ د سوندو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ لامل د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او د تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي. سرپناه مشکلات هم شته دي او تقریبا 90% خلکو کورونه وران شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او ښه کېدو د بیړنیو اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیایي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خپره شوې وایي چې د دې زلزلې له امله ټول مالي زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، ښځو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي تر څو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اګست په 1 د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځایه شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار یې کړی و چې که نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي په رارسېدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه یې په داسې حال کې د اګست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونې زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3 د افغانستان په شمال کې بله زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,202 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه یا د خپلو خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خوست ښار په ختیځ کې د ښاروالۍ لخوا د کابو 9.5 میلیون افغانیو په لګښت د سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژې د کار په پیلېدو خوشي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو د خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلې خواته د خوست ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ښار کې د خلکو لپاره د اسانتیاو کارموندنې د فرصتونو د ډېرولو هڅې کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزې ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوې. د ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
بختانه دغه پروژه ابتدا ولې ده تقریبا 2 برخې لري. دغه هیواد د لخته د متصل ورسره سرک هم جوړیږي، 1.5 متره طول مجموعي د سرک ده او 1.5 متره لختي لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیاغه 9.5 میلیونه ده، د 1.5 میاشتو موده کې به پای ته رسیږي انشاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکی شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېرې خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دی خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه ورته وکړي، توجه ورته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د 14 ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅې چې کوم وي ډېرې خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کېږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالېږو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د ښاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې ښاریانو ته وویل چې په ښار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د موندلو لپاره هڅې کوي. خوز خاروال حافظ عبدالرشید عمری ویل
نو اللہ تا نوید انشاءاللہ دکتور کنون رو بسر ترسیگی او دی اللہ سا او دی پسوشت دی پارا خون پورا خوری کنیان دی چکو کم وقتی بو دی خار برا بدلیگی اقتصاد بو او وریگی او دی خلقو او مشکلات چی دی او یا کرون اینشتا بیرزگری دا او دارا تر مشکلات بو خلقیگی
یاد دیوی خوز خار شاوخاش پگلسی زیولانده پو وره محدوده که دلگ و خلکو لپار نقشه شوی چه وروس تا ده ارتیا پو دیر دو کرار کرار پس ده خار استوگنیزی سیمی گلی شمی او پو سوداگری زی سیمو بدلیگی دا چه خوز خار ده نقشه نظر پو خوانه ده نو ده لارو ده اوبو کانالونو خاری خدمتونو ده مخابراتو او انترنت پو غزوانه او نورو برخو که بنسطی زی رغوانی تا ارتیا لری چه اوز ورمانده ده اسانتیاو ده برابرولو پو خاطر پو پراویز دول پو بیلا بیلو برخو که پروژه پلی کیگی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې